د پاکستان حکومت د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد پر څرګندونو ژور اندېښنه ښودلې. ملای یعقوب پرون ادعا کړې وه چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه د افغانستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه د افسوس وړ او د ډیپلوماټیک چلند څخه سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه بحث کوي. ویل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال مارتن گریفتس په دې نننۍ غونډه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له سازمان غواړي چې د افغانستان له اوسیدونکو سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. په غزنی کې د یوې خصوصي راډیو خبریال تختول شوی او ډبول شوی دی. په غزنی کې نڅرګندو وسلوالو د یوې خصوصي راډیو مسؤول تختولی او له وهلو ډبولو وروسته یې په یوې لرې سیمه کې غورځولی دی. د تختول شوي خبریال پلاروی تختونکو کسانو پلنګي دریشي اغوستې وه او تورې خولۍ یې پر سر وې. د ترکیه د پرچلونې او حمله نقل وزارت وایي چې د روانې میاشتې له پیلې د اوکراین له بندره د نړیوالو بازارونو ته 1 میلیون ټن غلې دانې صدر کړې دي. د اوکراین له بندره د غلو دانو د صادراتو پر سر هوکړه لیک د روسیې، اوکراین او د ترکیې د دفاع وزیرانو ترمنځ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پکې هم ګډون درلود تیره میاشت لاسلیک شو. پر اوکراین د روسیې د برید وروسته د اوکراین له ټولو بندرونو د غلو دانو صادرات په ټپه ولاړ وو. او د کرکټ په آسیا جام کې بیګا هند پاکستان ته ماته ورکړه. لوبه د دوبۍ په سټډیوم کې وشوه. هند د پاکستان د 143 هدف په وروستي اور کې پوره کړ. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه سرسخت سیالان بلل کیږي او لوبه یې ډیر مینوال لري. د آسیا په جام کې به سبا د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره وي. افغانستان خپل اوله لوبه په لوی توپیر له سریلانکا وګټله.
The Lobo, Le Maidana.
Manic Hazard blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، د لوبله میدان په یو بل او نې خبرونه کې مهرګلې کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. د کرکټ د آسیا جام سیالۍ نن پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې چې د کابل پر وخت نن ماښام 6:30 بجې پیلېږي، افغانستان له سریلانکا سره مخ دی. پروان خبرونه کې به تر ډېره د آسیا جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې په ترکیب خبرې ولرو او دغه شان به د ځینو افغان ملي لوبغاړو احساسات هم در سره شریک کړو.
د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه د سریلانکا سره، نو امید لرم چې خلوبو کو لوبو ګټو.
دا شان به د کرکټ له افغان اتصارون کې سره هم د آسیا جام د سیالیو په اړه خبرې ولرو. لمک سره پاتې شئ. زموږ غږ آزادی رادیو ناورین. نن د کرکټ د آسیا جام په لومړۍ لوبه کې افغانستان او سریلانکا سره مخ کیږي. افغان لوبډله له شاوخوا لس ورځو راهیسې په دوبۍ کې ده او د آسیا جام سیالیو لپاره چمتووالی نیولې. سفی الله ستانگزی د افغان ټیم په چمتووالی او پلان شویو سیالیو باندې دا راپور جوړ کړی.
د دوبی د کرکټ نړیوال سټډیوم د آسیا جام د لومړنۍ لوبې کوربه ده. تمه ده دغه لوبه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د ماښام په 6:30 بجو پیل شي. افغانستان تر دې مخکې په آسیا جام کې د سریلانکا په وړاندې لوبه ګټلې ده. افغان لوبډله د آسیا جام د سیالیو لپاره د تیاری په هدف د اګست 14 دوبۍ ته تللې وه او هلته شاوخوا 10 ورځې تمرینی کمپ هم وکړ. د افغان لوبډلې پیلیز توپوهونکي عثمان غنی ویلي هیله من دی چې له سریلانکا لوبه وګټي، ځکه د ده په خبره لوبغاړي د دوبۍ له هوا سره اوس بلد شوي.
په 13 تاریخ باندې د دوبۍ ته راغلو ترڅو موږ وکولی شو چې دلته د هوا سره ځان ایجسټ کړو. نو په هغې دپاره چې کم موږ بالینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل محنت پوره کړی دی. انشاءالله کومه لوبه را روانه سریلانکا سره،
دا افغان لوبغاړو د تمرینو او چمتووالي ویډیو کرکټ بورډ خپره کړې ده. ځینې نور لوبغاړي له هغې ډلې چټک بالر نوین الحق هم ډاډ څرګندوي چې ښه چمتووالی نیولی دی.
زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړي دي ترڅو چې د آب و هوا سره بلد شو. نو زموږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله د خپل دواګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
آسیا جام کې چې دا ورشل اوریز دی د افغانستان ترڅنګ د هندستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ ټیمونه لوبي کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له سریلانکا او بنگلاديش سره مخ دی او په ای یا الف ګروپ کې بیا هند، پاکستان او هانګ کانګ چې له غراوي پړاو راغلي مخ شوي. د افغانستان دویم لوبه د اگست په 13مه د سېشنبه پورز د شارجي په سټډیوم کې د بنگلاديش په وړاندې ده. ټول ټیمونه په ګروپي دور کې دوه دوه لوبې لیوبل سره کوي او د سر دوه ټیمونه لور بهترین پړاو ته وزي. څو لا غوړسته بیا نیمه پایلوبي او پایلوبي ته تلون کې لوبډلې مشخص شي. افغانستان په خپل ګروپ کې دواړه لوبډلې په تیر آسیا جام کې ماتې کړي. خود شلاوري زلوب په نړیوال جدول کې په ټیمي لحاظ دمګړې په لسم مقام دی او بنگلاديش نهم او سریلانکا اتم ځای لري. د افغانستان د ټیم لوبډل مشري محمد نبی کوي او ترڅنګ د نړۍ په کچه پیژندل شوی بالر راشد خان ملتیا کوي. د کرکټ مباصرین د افغانستان په بولینګ په تیر بیا وروتو په چونکو باندې ډاډمندي خو وای چې لا هم دا ټیم په توپوهنه یا بیټینګ کې د آسیا جام د نورو لوبډلو په تیر بیا پاکستان او هند په نسبت لږ څه شاته پاتې ده.
ترنو اوریدونکو واموریدل چې نن د کرکټ د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړی لوبه د سریلانکا سره کوي. اوس هم د افغانستان د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو نظریات اورو.
زه هم په خیر سره دوبۍ ته رسیدلم او خپل ټیم سره مې تمرینات شروع کړي دي. نو زه او د موږ ټیم ان شاء الله پورا اماده ده چې په راتلونکي شاکب لوبو کې لوبیو کې او خپل وطن ته ویاړونه راوړي. نو له تاسو ټولو هیوادوالو څخه مو هیله کیږي چې تل مو په دعاګانو کې یاد وساتئ.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست زموږ ډېرې مهمې سیالۍ را روانې دي په آسیا جام کې او له څه مودې راهیسې دلته په دوبۍ کې موږ خپل تمرینات پیل کړی دي تر سوچ دی آب و هوا سره بلد شو. نو سبا زمونږ اوله لوبه ده د سریلانکا خلاف. امید لرو چې ښه پیل وکړو د ایشیا کپ ته او ستاسو نوم دا هیله ده چې خپل دعاګانو کې خپل ملي اتلان یاد ساتي.
تاسو بهتره معلومه ده افغان لوبډله په څو ورځو راهیسې په دوبۍ کې شتون لري او همداسې بشپړ تمرینات یې پیل کړي دي د آسیا جام لپاره چې سبا مو لومړۍ لوبه ده سریلانکا سره. نو امید لرم چې خلو بو کو لو بو گټو. نو هیله لرم چې تاسو هم په دواګانو کې مونږ یاد وساتئ.
څنګه چې تاسو وګورئ په اتلسم تاریخ باندې مونږ د دوبۍ ته راغلو تر څو مونږ وکولای شو چې دلته د هوا سره ځان ایجست کو. نو په دغه لپاره چې کم مونږ بولینګ، فیلډینګ، بیټینګ په ټولو برخو کې خپل مهنت پوره کړی دی. ان شاء الله سبا ته چې کوم لوبه را روانه سریلانکا سره نو ان شاء الله الله نو امید دغه چې سبا لوبه ان شاء الله وګټو او کرکټ وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي فضل حق فاروقي، عثمان غني، نوین الحق او عظمت عمرزی وو. په همدې موضوع کې به پات شو د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو وای دغه سیالي او افغان کرکټ بورډ نسبتا خل لوبډله انتخاب کړي او ک په لوبغالي کې لوبیدونکو یو لس لوبغاړي په فکر ولوبېږي. نو لري نه چې خ لوبډلو ته افغان لوبغاړي ماتي ورکړي. د کرکټ افغان څارونکو قسم هلال سره مې په همدې اړه مرکه کړي. نو موړې د مرکه په سر کې د افغان لوبغاړو په نوملړ غږیږي.
د شکاپ لپاره ډېر خ لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږه لاستراولنی به د تیر په پرتله د ازلې ډېرې خېوي میدانونه. تیر سیالی کې افغان لوبډل ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ بخه کراود مول رومینوال بم مونږ د لوبډل ډیری نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډل دي خېلو به تر سره کې او په آسیا جام کې دي خو ځلېږي او خلاص تراولنی دي ولري.
او هلال صاحب د سمی شنواری راتک او دغه شان د افسر زاجی راتک شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي د سمی شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډله تخصیل شوی. خو کو کتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړي داسې خنه ده زلې دي. نو سمې شنوارم بد لوبغاړي نه ده، خلوب غاړي ده، مخکې اوس وخت اوټ اف فارم لوبډله سره. نو وس پرسته یو سالیو کې پکورنی کرکټ کې یو سخو زلې نو ماغه لامل ده چې دا لوبډله تخصیل شوی ده. او وکټ ساتونکو د ګوربز ترڅنګ بلم په کار ده په لوبډله کې. نو کورنی کرکټ ته وکتل شي ځین لوبغاړي په وکټ ساتنه کې زړه دلی خو هغه بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشو، ډېره کمه پرتله وي د توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یو لاغې نه انتخاب شي، بالخصوص شلوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې خیل اکرام علی خیل نه خو اوسېږي، نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی. او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو ول راونډر دی، د اړتیا په وخت کې که چېرې عظمت ونه ځلیږي او خه ثابت نشي نو امکان دی ولري چې هغه ته چانس ورکول شي، خو یو یو بیک اپ خامخا اخیستل کیږي. همدغه سي د اوپنرانو باندې هم نیوکه کیږي چې لډیرو پهلې لوبغاړو اوپنرانو سره مونږه لوبې ته بخښته کیږي، نو دا هم ځین لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي. دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي تر څنګ به یو لوبډله بل دوی تر راځي، تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزوري لوبډلې دي، یا لاغوین لک سب زمونږ لپاره اخیری چې وکول شو په اسانۍ سره غلوبډلې ماتې کو. نو زمونږ اوله سیالي په 8 د اگست باندې تر سره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پهلې ځل لوبه او دوبه لوبغالي کې ده. دوه مسیالي بیا په 13 باندې زمونږ بنگلاديش سره تر سره کیږي چې هغه په شارجه لوبغالي ده. نو د دوبه نن نسبت شارجه ته زمونږ هغه د ګټه چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبه لوبغالي مخه د سریلانکا لوبډل نوې لوبغالي ډیر راوستري او د هغه لوبډل هم پیاوړی شوی د ورستۍ سیالي چې تر سره کړي دي، ډیر خسپن والران لري چې د دوبه په میدانونو باندې هغه خزلې دلې شي. او افغان لوبډل بل خصوص له چپلاس سپن توپ چون کنه لک کمزور ده، نو دغه برخه کې هغه چپلاسي خسپن ران لري، یو سخت مقابله وي د دوه لوبډلو ترمنځ. امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلیږي او توپ وهنه لږه خطر سره کوز، د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همدغه سي بنگلاديش په وړاندې په شارجه کې دا ډېر زیات هیل زمونږ ده او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته، خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په خطر او فیر سره توپیر سره ګټو. یو سخت سیالي به په اول لوبډل ده، خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کوم لوبډل دا ځل د آسیا کپ سیالي مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کی؟
د پاکستان او هندستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي، دغه آسیا جام مستحق لوبډلې هم دغه دي، خو دا ځل سریلانکا لوبډل هم ډېره پیاوړې ده. زما په اند باندې سریلانکا که چېرې افغانستان ته ماتې ورکړي، دا لوبډله به مخته ځي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړ شي، او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډېر زیات دی. نو زه خپله دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینهوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې خلو به تر سره کی، او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالي وګټي. او پاکستان او هندستان هر کله د دوی هغه لوبي ډېر جالب وي، ډېر خوندوري. موږ پسې ورسته پاتې شته مګس ما چې دوی ترمنځ کومه سیالي کیږي، لاغې نه معلومیږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالي او هغه غوره لوبډله شي یا هم خلوبي تر سره کی.
د کرکټ افغان څارونکو قسم هلالو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونه د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې تاسو روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد،
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو او لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنې تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نیم مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي، نو د دې 40% ډېر 40% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د لستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرسکا په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتونه ځوان زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 13 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 13 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 13 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عامه نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه د متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د رافرنی یا دی کار درمنځ کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زدانه وانس افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي ارت امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید. چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي، مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کته ولولې نو د ځوان تر پای درته دایمي دنده نستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپل وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مسافر غنده ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړم، څومره سخت مزل و په سخت یوم پیدا کړلې، اوس دې دروازه کې مار ور غنده ولاړم. غلې دې کوڅه کې مسافر غنده ولاړم، ماتمه ده غرور هي وسوالګر غنده ولاړم، سمره سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کړلی، اوس دې دروازه کې مرا ور غونده ولاړ یم. کزړه کانه کړم ولاړ شمه، ستاد ور زنجیر مے دے پلاس کے جڑنا جڑیاں اور ستل کلو نو دے غگوا ورم رانا او پختے سوکھے زبا سنگ درتا ہوں ایم چیز یماں